السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي، هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته بیول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې دې ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبې ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغې شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانیستو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې دغه فابریکا د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 0 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. افغانستان د خپلې اړتیا وړ ډېر درمل له بهره واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمېر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هېوادونو څخه واردېږي چې کیفیت یې ښه نه وي. د دغې فابریکې د تولیدونکو توکو د کیفیت په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړنۍ تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمدزی د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
دا تمریناتی میچونه یې دې لپاره چې دا دنیا هر ځای نه چې لوړل راځي دلته دوی خپل من کې سره لوبي کوي، دغه میدانونو سره، دغه په هوا سره، دغه سره دی بلتیا په اساس باندې.
رئیس احمد زیات کړ افغان لوبډله چمتو ده چې د نړیوال جام سیالیو کې د تیر پرتلخه وځلېږي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره یو لارښود روزونکی هم ټاکلی دی. د کرکټ بورډ د بیان په اساس د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان اجای جدیجا په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبغاړو د مینیټوریال لارښود په صفت ګمارل شوی. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 1 د بنګلاديش په وړاندې ترسره کوي. د سپورت له ډګره په برخه بل خبر کې اوري چې د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ پرون ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسمن د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی خو راپورونه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. د آزاد اروپا فردا څنګه لیکلي، الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر وو، په 1990 کال کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د الاتحاد په ټیم کې د فوټبال نړۍ مخکښ لوبغاړی نیمار هم لوبیږي او هغه هم ایران ته تللی. که چېرته له فوټبال د سیاسي ګټې اخیستنې تور ثابته شي، الاتحاد ټیم به درې امتیازه وګټي، خو برعکس ایرانۍ لوبډله به مالي جریمه شي او ښایي له څو لوبو محرومه شي. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وکړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی نارشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شوی و ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي. خو د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د گمراه کوونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. د سلواکیا پخوانی صدر اعظم رابرت فیکو چې له اوکراین سره یې د پوځي مرستو د بندولو ژمنه کړې وه، د شنبې په ورځ یو وار بیا ټاکنې ګټلي او واک ته رسېدلی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ای ایران کې میشت افغان کډوال وایي ورستوي کې ورسره د زور زیاتی او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوی دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او په کومه اجورت ریکار اخیستل کیږي.
بلخوا بل گاونډي پاکستان کې پرون هم د کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تر سره شوه. د اوکراین ولسمشر ورته وویل
زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاده نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي په هماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې نن له سریلانکا سره تمریناتي لوبه کوي. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی مو غږولی.
دغه تیر یو کال موږ ډېر نړیوالې لوبې ترسره کړې. غټ غټ پیاوړو ټیمونو سره ان شاء الله پوره امدګي ورته لرو. لوبغاړي پوره امده او چمتو دي.
نور راپورونه هم درته لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مه باسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د طاهر روخان سلامونه هم ومني چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ایرانی چارواکو او رسنیو د افغان کډوالو په وړاندې خپل دریځ لا پسې سخت کړی دی. د راپورونو لمخې د ایران د پارلمان ځینو غړو په حکومت نیوکه کړې چې د افغان کډوالو د راتګ مخه نه ده نیولې او اوس د دوی د ادعا له مخې د ایران په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پراخ حضور هلته خلک اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په دې وروستیو کې د خلکو چلند ورسره سوړ شوی. ایراني چارواکي ادعا کوي چې دا مهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان هلته میشت دي. تفصیل له صفی الله سانیکسی.
نوراغا رحمانی له 2 کلونو راهیسې ایران کې اوسیږي. هلته په یو رستورانت کې کار کوي خو وایي د کار څښتنې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاتی ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ هم دلته کار کوو په خدای مجبوری لپاره راغلی یو. انا زمونږ نه خوښېږي چې زفت پته نه لرې اوسېږو. دلته هم کار کوو وایي چې غیر قانوني راغلی همدې خاطر پیسې هم نه راکوي. سره وخت زور هم وایي همدې خبره ده دوی نه قانوني نه دي راغلی ورسره زور وایي. مونږ هم هېڅ ورته ویلی نه شو. همدې خاطر دا کارونه مونږ سره کوي چې خپل وطن وایي
رحمانی چلو لوګر ایران ته تللی وایي د وروستیو کې له افغان کډوالو او کارګرو سره د یو شمېر ایرانیانو چلند سوړ شوی دی. تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کارګرو سره د ځینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرانی وایي په دې وروستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او که ورکړه هم وي د نورو کارګرو په کومه اجورت ریکار اخیستل کیږي. دا او دې ته ورته نورې ستونزې په هر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړوند چې تر یو بریده دا ستونزه شته.
د آزاد اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړي. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی نقد علي وروستیو توندو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي په اکثرو ښارونو کې خلک د کډوالو له پراخ حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. نقد علي نیوکه کړې چې حکومت د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایراني سیاستوال او پخواني ډیپلومات محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپه اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خپرې کړې. دا وروسته له هغه چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیرونی چهارشنبه خبري اعلانو ته وویل د یوې جوړې کړنلارې له مخې د ایران هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 5 میلیونه افغان کډوال له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کیږي چې په افغانستان کې 2020 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمیرنې په اساس چې په 2020 کال کې وشوه 2 میلیونه 6 لکه افغانان هلته راجستر شوي. 5 لکه افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه واورېدل. په همدې ستونزه کې پاتې کیږو، خو بل ګاونډي هیواد پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او نیول کیږي. دغلته د کډوالو یوې شورا ازادي راډیو ته وویل چې پرون دوشنبه هم په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. تفصیل له همایون هیواد اورو.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبې په ورځ د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولې دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرښې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او له ځان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسي. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمېره ښیي چې تر 800 پورې هلته نیول شوي دي. همدارنګ په کراچۍ کې هم د 9 سپتمبر څخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي. په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګ د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه هم اکثریت پکې کارتونه لري. کراچی کې نیول چې دي هغه تر اوسه یا دوامدار دي، بند شوي نه دي د افغانانو نیول.
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1 میلیون ډېر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد څخه وباسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ییزو بازارونو پرانستو له امله ورته اسانتیاوې برابرې شوي. دوی وایي چې دغه بازارونه او پلونه تیرو دریو کلونو کې تړلي وو. دا چې ولې، تفصیل له اجمل آریان اورو.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یاد شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د بدخشان د شکاشم ولسوالۍ یو دکاندار ماشق الله د سرحدي بازارونو د پرانیستلو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
واقعا خوشحاله هستیم به خاطر از اینکه مواد غذایی از جا به
موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانیستل سول. اوس موږ کولای سو خپل سیمه ییز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د میمی ولسوالۍ یو اوسیدونکی میرالله وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانیستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو اوسیدونکي د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ځینې درګذشۍ راها هم باثبت مضبوط ال راها هم باز شدن.
له ډېرې مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوښ یو چې سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولی سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وایي د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د اورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله وایي:
د سرحدي بازارونو په پرانیستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو اوسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي:
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانیستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د شکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د احمد پړه ازادۍ روډه ته وویل:
هر چا کې یک بازار ایجاد شود، مارکیټ ایجاد شود، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو پرانیستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې له یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووډ-19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو پر مخ تړل شوي وو او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي چې د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د کیف بریا د اروپایي ټولنې په همکارۍ پورې اړه لري. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کیف کې د اروپایي ټولنې یوې غونډې ته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دوشمې پر ورځ په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د جګړې پر مهال د اوکراین د دفاعي ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه وویل د روسیې په وړاندې بریا د اروپا په همکارۍ تړلې ده. زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاد نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري، خو زموږ بریا مستقیما له تاسو سره زموږ په همکارۍ پورې اړه لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي، په هماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي. زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا په بیا احیا او په ټوله اروپا کې د سولې لپاره د باور وړ تضمینونو سره به دا جګړه پای ته ورسیږي. ښاغلی زلنسکي زیاته کړه، اروپایي ټولنه باید په اوکراین کې د دفاعي ملاتړ او د خلکو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. هغه ویل کیف ډیر هوایی دافع سیستمونو ته اړتیا لري او د پاتریوت څو دستګاوې کولای شي د اوکراین په جنوب کې وضعیت بدل او د روسیې بریدونه له ناکامۍ سره مخ کړي. د اوکراین ولسمشر له دغه هیواد سره د پیوستون د څرګندولو په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل پر روسیې د بندیزونو فشار کافي نه دی او باید روسیه له داسې بندیزونو سره مخه شي چې سرغړونې ونه کړای شي او د دې وړتیا ونه لري چې پوځي تولیدات زیات کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل له اوکراین سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تاریخي وبلله او ټینګار یې وکړ چې اوکراین د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو په منځ کې ځای لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره د دغه هیواد پر لیوالتیا په ټینګار سره وویل د دغه اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه د دغه بلاک په راتلونکو سرحدونو کې جوړه شوې ده. که څه هم پر اوکراین د روسیې له یرغل څو میاشتې وروسته اروپایي ټولنې د تیر کال په جون میاشت کې دغه هیواد ته د یو کاندید غړیتوب حیثیت ورکړ، خو په دې اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره خبرې څو کاله وخت نیسي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هنګري په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالف دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري او له کیف سره د پوځي مرستو او له اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخالف دی. د هنګري او پولند د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ په کیف کې غونډې ته نه وو راغلي او دغو دواړو هیوادو خپل ټیټ رتبه پلاوي دغې غونډې ته استولي وو. که څه هم پولند د اوکراین سره ګرمې اړیکې لري، خو دا اړیکې اوس اوکراین د غلو د صادراتو پر سر د شخړو له امله خړپړی شوي. اخو د سلوواکیا ټاکنې هم داسې یو سیاستوال ګټلي چې له اوکراین سره د پوځي مرستو مخالف دی او ادعا کیږي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خواخوږی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته. د کندهار د انارو د حاصلاتو د ښه کیفیت او ښه حاصل زیری هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې نن د افغانستان او د سریلانکا ټیمونه تمریناتي کرکټ لوبه کوي. د دې لوبې اهمیت څه دی؟ سلطان محمد سرور د کرکټ مرستیال روزونکی رئیس احمد زای پوښتلی.
مازی صاحب، لومړی پوښتنه دا ده چې دغه لوبه تمریناتي خوده خو څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمې خو په دې معنا باندې دي چې دغه جام جهاني د تیاری لپاره دي. تمریناتي میچونه ایښې دي دپاره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوبډلې راځي دلته دوی خپل منځ کې سره لوبې وکړي، دغه میدانونو سره، دغه په هوا سره، دغه سره د بلتیا په اساس باندې. بدبختانه چې موږ لومړی لوبه له سویلي افریقا سره چې وغه دی باران له وجې نه تر سره نشوله، او بیا تر هغې وروسته موږ دی ګواټي ښار ته دلته موږ راغلو چې د سریلانکا هیواد سره لوبه ترسره کیږي.
څه فکر کوئ چې د سریلانکا ټیم څه ډول سیال دی؟ قوي دی، متوسط دی، څنګه دی؟
ټولې لوبډلې دلته پیاوړي لوبډلې دي. دلته یوه لوبډله به هم اسانه نه وي، په خاصه توګه باندې آسیایي هیوادونه چې په دغو میدانونو په پیچونو باندې ډېر بلد دي. نو څومره لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې برخه اخلي ټولې په زړه پورې لوبې دي، او نما پان باندې هر هغه ټیم چې دوی پوره له زړهورتیا نه کار واخلي او زړهورتیا سره په څنګ څنګ کې دوی له ښه پلانینګ نه کار واخلي، نو مطمئنه مې چې هغه لوبډله به ګټي.
لوبې ته مو څومره آمادګي نیولې؟
خوشبختانه چې موږ لوبډلې هم پوره تیاری ورته کړې ده. دغه جام جهاني لپاره دغه تیر یو کال موږ ډېر نړیوالې لوبې ته سره کړې، غټ غټ پیاوړو ټیمونو سره. ان شاء الله پوره آمادګي ورته لرو، لوبغاړي پوره آماده او چمتو دي. نور کوشش وکړو چې بهترین کرکټ دلته په دغه جام جهاني کې د تیرو دو جام جهاني په نسبت باندې یو ښه کرکټ ترسره کړو.
د کرکټ کلوب ډلې مرستیال روزونکی رئیس احمد زای و. اوس هم د راپورونو په برخه کې وروستی راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار کې د انارو حاصلات سږ کال ښه دي.
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له خپل باغ څخه ترلاسه شوې یوه برخه انار په کرېټونو کې بستهبندي کوي، او پاته نور چې چاودلي دي په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي. بصیر احمد په کرېټونو کې بسته شوي انار چې لومړۍ درجه بلل کېږي پاکستان ته صادروي، او په پلاستیکي خلطو کې ایښودل شوي انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د اناردانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سږکال یې د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلي، او هم یې د شپېتې په نوم نباتي مرض کړي.
مشکل یې دا دی چې دوی پوس غټوي چوي د شپې هوا خو نه کده، د ورځې ګرمي ده، پر بوختي ده. دوهم یې دا دی پوس شوته نیولې دي، ګوره ګوره شوته ده، رنګ وایي نه دا شوته ده. هغه دې ژوندون کې دا پوس کلک دی چې دې ژوندون کې دا نه غټوي هغه دغه رک. مګر موږ مشکلات په دې کې لرو وروره چې موږ زراعت نه لرو، زراعت دې نه لرو چې موږ د شوچي او د مچو د دې مخنیوي وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او غیر منظمی هوا له عمله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن سوي دي.
انار خو نه شش کاله شوتا کړه ده چاوت کی پروش کال چې به و مچ دلو دي شش کاله ده چاو سپازای خلک بزګران د وبو کمشت یو بن ساوای یو رقم بل کم یک په ګرمۍ کې سو غاښ د بزګران څه تجس بل نو شش کاله وبو سکه دي دا هم دا شوتا لري تو تور دا خړه شوتا دا پوس نه سيزنی قټوي بار و چوي موږ بار بیا مجبور یې پر نار دانه ولا بن جارزان او فلورو اکثره موږ نار دانه کو تو ګرداش شش
د انارو هغه برخه چې چاودلې وي او بهر ته د صادراتو او یا انتقال وړ نه وي د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سوي او سلګونه کسان ورڅخه اناردانې باسي او چوي یې. حسن شاو داود وایي چمتو سوي اناردانه پاکستان او هند ته صادرېږي خو سږ کال یې بیه ټیټه ده.
کڅوڼه په اچا افغانۍ په نوي افغانۍ په شپېته بس موشت پنجه ارزانی بس اگر کچونه موش رو دلتا بیا موش داغس چین پکش که تورتا گوره داخل آوز دانر دانی جی بیا چی موش کارتن دا که و اگر شش دانا بیا کارتن که و مرکیر چه است و نور نو داغ دا کلی و دا وطن کشنیان را خیجی بلا رو را کریت پلا ساغانی ور که و را دانی که یه
دو ساو پینزه جش زیرانیس مال دا خو موشت تاوان که خوی واکسونه پا چاو پا پینزه و په 15 افغانۍ ما خپل رانیوي نو دا کارګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبره شي نه پاتېږي.
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار ځمکه د انارو باغونه شته چې 270,000 ټنه حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به 10% زیات وي. د کرن ریاست بیان نګیالی سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمي همکاري کړي.
کندهار کې په 15,000 هکتار ځمکه باندې سږ کال انار کرل شوي دي چې کلنی حاصل یې 2,83,541 ټنه ته رسېږي. د تېر کال په نسبت ویلی سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه بزګران چې ستونزې ولري د انارو په برخه کې نور د عرض زراعتي یا د میوې په برخه کې د زراعت ریاست په ټولو ولسوالیو کې د زراعت مدیران لري دوی ته سالمې مشورې ورکوي او د دا تر څنګ که موږ کمې دواوې موږ سره موجودې د امراضو هغه دواوې موږ د بزګرانو سره شریکې کړي دي او دوی ته په دا برخه کې سالمې مشورې ورکړي دي.
د کندهار د انارو صادرات د پخېدو سره سم د لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې پیلېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي هر ورځ شاوخوا 50 موټر انار له کندهاره پاکستان ته صادرېږي چې په تېره یوه اونۍ کې اندازه 15,000 ټنه او ارزښت یې $1,000,000 ته رسېږي.
هر ورځ لس شل جیش څلوېښت الا 50 موټر د پاکستان ته صادرېږي او دا انار تر اوسه پورې د نورو بهرنیو هېوادو د صادراتو لپاره وړ نه دی. زموږ انار انشاءالله چې د میزان یخې ووي نو بیا موږ هغه رنګ راوړي او هغه بسته انار چې موږ یې چوبیا انار بولو نورو بهرنیو هېوادو ته هم انشاءالله موږ صادرات لرو چې هندوستان دی، دوبۍ دی، د جمهوریتو ته ځي او حتی د جرمني او د امریکا پورې لا هم ځي.
د کندهار انار تر ډیره پاکستان او له هغه ځای هند ته صادرېږي. سوداګر او باغلرونکي وایي پاکستان هر کال د تازه میوې په ځانګړي ډول انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه د بیلابیلو دلایلو له امله تړي چې دوی ته میلیونونه ډالر زیان اوړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره د یو انسان د فار کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانو او مردانو دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی، څوک باید کنترول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده او اولاده باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکړي، د هغو نه پکه به برولی شي، لباس و جامه به ور برابرولی شي، تعلیم به پکولی شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادی کېدلی شي. مین الله توفیق.
سلام، زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل د ایران د ایز شهر سره تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتنو ورڅخه خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره راځي، وایي په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه شي، موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو